دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار 9 په کابل کې 8:30 او دلته په پراګ کې د سهار 5 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مارچ 4 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په لمړي سرنی خبرونه کې په دې هیله ستاسو هر کله کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیک برغوي. د مشال رادیو د نننی نه ساته خبرونه پیل په لمړي سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کوو. په دې خبرونه کې به تاسو ته د بیلابیلو سیمو د راپورونو ترڅنګ سندرې هم واورو، خو په لمړي سر کې نجیب عامر ته ورځو چې تازه خبرونه واورو.
سحر مو نیکمرغه پام وکړئ د خبرنو سر ټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم وایي وخت راغلی چې د هندوستان سره د اړیکو نوې دریڅه پرانیستل شي. د بشری حقوقو د سر اداره وایي افغان ولسمشر دې له بشری حقوقو سرغړونه کوونکي قوماندانان محاکمه کړي. امریکا وایي 2000 روسی سرتیري په ختیځ یوکران کې فعالیت کوي. پوره خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د هند د بهرنیو چارو د وزارت له سکرټر اس جی شنکر سره په اسلام آباد کې ولیدل. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې یو خبر پڼه کې ویل شوی نواز شریف په دې موخه ویلي پاکستان او هندوستان له پکار دي چې د اړیکو او راشه درشه یو نوې دریڅه پرانیزي. نوموړي همداراز ویلي له هند سره په ټولو شخړو د خبرو او مذاکراتو د لارې پر مخ تګ غواړي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت سکرټر تر دې وړاندې پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویل پاکستان او هند دواړه د اختلافاتو پر کمولو په ګډه کار کولو باندې راضي شوي دي. د همدارنګه زیاته کړه چې پاکستان او هند دواړه پر دې راضي شوي چې پر کنټرول کرخه باندې آرامي او سوله ډیره زیاته مهمه ده. د بلوچستان ایالت چارواکو پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل چې د بوري په سپیره راغه سیمه کې د شیرانی د پولیسو په مشر شاکر کاکړ وسلوال برید تر سره شوی چې په ترس کې نوموړی ژوبل شوی خو د ده درې ساتونکي وژل شوی دي. د لورلایي مرستیال کمشنر شازیب کاکړ وایي دا برید هغه مهال وشو چې د پولیسو یاد مشر او د هغه ملګري له بوري سیمې څخه کوټې ته پلارول. د دې برید پړه تر دې دمه چا قبوله کړې نه ده، خو په یاده سیمه کې وسلوال طالبان فعالیتونه کوي. د بشری حقوقو د سر ادارې یا هیومن رائټس واچ یو راپور خپور کړی چې ورکی د افغانستان له نوي ولسمشر اشرف غنی او دغه له حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې هغه چارواکي او قوماندانان د محاکمه شي چا چې له بشری حقوقو څخه سرغړونه کړې او ورته سزا نه ده ورکړل شوې. هیومن رائټس واچ پرون په خپل راپور کې په 2 ولایتونو کې د بشری حقوقو څخه د سرغړونکو په اړه لیکلي دي. په دې خلکو کې د ورزګان ولایت 1000 ځای قوماندان عبدالحکیم شجاعي، د تخار پخوانی د امنی قومندان خیر محمد تیمور، د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ قومندان عزیز الله، د بلخ ولایت سرپرست والی عطا محمد نور، له کاپیسا څخه نجیب الله، د جمعیت اسلامی ګوند پخوانی قومندان میر علم، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی رئیس اسد الله خالد او د کندهار ولایت د امنی قومندان جنرال عبدالرازق شامل دي. دا راپور د هغو 125 مرکو پر بنسټ خپور شوی چې د بشری حقوقو د سر ادارې له 2002 ولسم کلایسي تر سره کړی دي. په سملاسي ډول ذکر شو کسانو د بشري حقوقو د سار د ادارې پر راپور غبرګون نه ښکاره کړي، خو دوی په خوا داسې تورونه رد کړي دي. افغان چارواکو پرون ویل د هلمند ولایت په شمال او سنگین ولسوالیو کې د ذوالفقار په نوم عملیات دوام لري. د هلمند ولایت چارواکي وایي دا عملیات چې خی لاسته راوړنې درلودې د فتح محمد خان پیټ څخه پیل شوی د شکر شیلیا سیمې پورې رسیدلې دي. د هلمند د والی ویان عمر زوک وایي امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې چې له وسلوالو مخالفینو څخه نیولې دي امنیتي پوستې جوړوي تر څو د سیمې امنیت ښه شي او جنګیالي د بهتره ګرځېدو لاره ونه لري. د زیاته کړه
افغان
عمر زواک ویل دا عملیات به تر هغې وخت دوام وکړي چې ټوله سیمه له جنگیالیو پاکه شي او هلته امنیتي پوستې جوړې شي. تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال وایي د ایران لخوا د عراق سره په دې هدف مستقیمه مرسته چې د شمالي ښار تکریت څخه دی د اسلامي دولت وسله واله ډله په شک شي مثبت ګام دی، خو په دې شرط چې دې کار سره مذهبي توپیر پالنه راونه پارېږي. د امریکا د ګډو مسله ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي وایي ایران او د دوی استازي له 2004 کال راهیسې په عراق کې دننه فعالیت کوي، خو د تکریت تخار کمپاین د یوې نوې بوختیا سیګنال ورکوي. نوموړي د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل د تکریت ښار د بیا رانیولو لپاره د جنګیدونکي ځواک په دریو کې دوه برخې ایران میشتې شیعه ملیشه ځواکونه تشکیلوي، په دې کې درېیمه برخه د عراق خپل سرتیري دي. د امریکا پوځ اټکل کوي چې په ختیځ یوکران کې سناسر 2000 روسي سرتیري د روس پلو بلتون غوښتون کوم ملاتړ کوي. د اروپا لپاره د امریکایي پوځ قومندان بن هوجز وایي په روسي پوځ کې پوځي صلاحکاران د وسلو چلوونکي او جنگي ځواکونه شامل دي. د بن هوجز په وینا 9000 روسي ځواکونه په کرایمیا سیمه کې چې تیر کال مسکو له یوکران څخه بیل کړه هم موجود دي. نوموړي پرون په برلین کې ویل د یوکران سره د وسلو مرسته به د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره په کور دننه مشکلات زیات کړي. او وروسته خبر د کرکټ له نړۍ. د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د متحده عرب اماراتو او افغانستان د استرالیا سره جنګیږي. د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه د کابل په وخت په 11 بجو پیلېږي، خو د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ لوبه روانه ده. متحده عرب اماراتو ټاس ګټلې او پاکستان ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړې. تر دې مهاله پاکستان په 2 خبرونو کې د دریو لوبغاړو په تاوان 238 منډې جوړې کړې دي.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند بهرنیو چارو له سیکرټری سره په لیدنه کې ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اړیکو یو نوی باب پرانیزي. د بلوچستان د لولای امنیتي چارواکي وایي د دغې ضلع په سپیره راغه سیمه کې پرون ماښام د شیرانی سیمې د پولیسو پر مشر شاکر کاکړ نامعلوم وسلوالو برید کړی دی. یو چارواکي زیاتوي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا کانګرس ته په خپل وینا کې خبرداري ورکړی چې ایران د سیمې او نړۍ لپاره خطر دی او له ایران سره به د امریکایي د حکومت امکاني ټیمي موافقه د هیواد د ټیمي وستو ترلاسه کولو څخه نه راوګرځوي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د تشویق په خاطر په ننګرهار جلال آباد کې د لوبغاړو انځوریز نندارتون ترسره شو.
دغه ټول تصویرونه به موږ د یو مکتوب په بڼه باندې د افغانستان ملي ګالری ته په رسمي شکل باندې تسلیمو او هغې لپاره به یو بیل سنف په کابل کې په ملي ګالری کې جوړو.
پروانه خبرونه کې د یو شمیر نور راپورونه ترڅنګ سندرې هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. در راپورونو وړاندې په لومړي سر کې ځو د خپلو خبريالانو پر لور. لدې څخه به تازه حال راټول کو. په لومړي سر کې ځو اسلام آباد ته. د مشال رادیو خبريال رابع اکرم خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکه ده. رابع سهار په خیر. عربیه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند بهرنیو چارو له سیکرټری سره په لیدنه کې ویل دي چې پاکستان او هند باید د اړیکو یو نوی باب پرانیزي او دواړه هیوادونو ترمنځ د اختلافات پر کمولو او پر ګډه کار کولو باندې رضامندي شودل سوي ده. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړئ.
بالکل احمد شاہ د نه په ماخام د هندستان د خارجه چارو سیکرټری اس جی شنکر د پاکستان وزیر اعظم سره ملاقات کړی وو. په دې ملاقات کې په دواړو خپل تعلقاتو د منطقي په صورتحال خبرې تیرې شوې. احمد شاه په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او هندوستان د ولس خوشحالۍ او ترقۍ لپاره دوار ملکون ترمنز پر دوستانه تعلقاتو زور ورکلو وی ویل چی دوار ملکون لخبلی زری مسئلی حوارول لپاره د مذاکراتو ضرورت دی. دین علاوه وزیر اعظم په دې ملاقات کې دا هم وویل چې دوار ملکونو ترمنز دوار خیز تعلقات او کمی ایسی اړیکې چې دی هغه ډېرې د اهمیت وړ دي د منطقې لپاره. هم په دې موقع وزیر اعظم دا وینا هم وه چې دوار ملکونو ترمنځ د خارجه سکټریانو په سطح د مذاکراتو نه به دواړه اړخیز تعلقاتو ته وده ملاویږي.
صحیح، ډېر مننه رابعې زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ ولرې. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري له اسلام آباد اوس څو د کوټې پر لور. په کوټې کې د مشال رادیو خبريال خدای نور ناصر د اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. خدای نور ناصر، سهار هم په خیر.
سهار تاسو هم په خیر او د مشال رادیو د ټولو اوریدونکو په خیر. مننه.
خدای نور ناصر، په داسې حال کې چې سبا په پاکستان کې د سینټ لپاره انتخابات ترسره کیږي، په بلوچستان کې سیاسي جوړجاړی روان دی او د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې چې واکمن ګوند دی د هغه یو مشر پرون کوټې ته تللی و او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د نورو سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړي و. په دا غاړه کې تازه حال زموږ سره شریک کی چې څه خبرې اترې روانې دي او کوم سیاسی گوند د چا پلوی کوي؟
مننه. ازمی دا هدا چې یو خو جوړجاړی له کېری یوې دوو هفتو څخه روان دی په کوټه کې د بلوچستان په د بیل بیل سیاسي ګوندونو ترمنځ سیاسي جوړجاړی کېږي د سینې کټرو ټاکنو لپاره. خو تر ټولو یو مهمه خبره او چې د کوم لپاره دغه پلاوی هم راغلی دی د خواجه صادق رفیق په مشرۍ کې، هغه د دې لپاره راغلی دی چې د بلوچستان صوبایي اسمبلۍ له ډېره وخته راهیسې داسې یو د صوبایي اسمبلۍ په ځینو غړي باندې، په ټولو باندې نه البته په ځینو باندې، دا تور لګېږي چې هغوی په بیل بیل وختونو کې د سینټ لپاره د خپلې رایې چې یو ایم پي ای یو د اسمبلۍ غړی سینټرانو لپاره ورکوي، وایي چې دغه رایې د پیسو یا د پیسو باندې پلوري خرڅوي. نو دې د مخنیوي لپاره ټول سیاسي ګوندونه متفق دي، د ټولو سیاسي ګوندونو مشران متفق دي او په همدې باندې دا ډېری خبرې اترې او ډېر زور په دې باندې ورکول کېږي چې څه ډول دوی باید د دغه دوی چې یو عام اختلاع ورته کاري هاوس سیډنګ ورته وایي، په عامه هغه کې معنا دا راځي چې ګواده رایې خرڅول دوی وایي چې دغه مخه ونیول شي. لکه تاسو ویل پرون د پاکستان مسلم لیگ قانون یو وفاقي وزیر خواجه صادق رفیق په مشرۍ کې یو پلاوی له اسلام آباد څخه کوټې ته راغی او دلته بلکې ورمه ورځ دلته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوڅ سره ولیدل او تر هغه وروسته د پښتون خامل او عامه ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي سره دغه ولیدل او په دې باندې خبرې وکړې چې دغه ځینې آزاد کاندیدان د بلوچستان اسمبلی لخوا د پاکستان د سینټ لپاره او داسې راپورن ورکړل کېږي چې دغه آزاد کاندیدان چې له ګوند سره تعلق نشته هغه د اسمبلی د غړي او رایې په پیسو راغلي چې په څو اخرې دې د مخدې لپاره ګوډا خبرې کړي. پرون نو د دې بالکل د څو چې پرون د اسمبلی په غونډه ورسته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ هم دا خبره ومنله چې په تیر وخت کې دای چې کله خپل ډاکټر عبدالملک بلوچ کله د سنت لپاره په یوه ولاړو، نو ډاکټر ملک بلوچ وویل چې دا یو د اسمبلی یو غړي هغه ته د یو آزاد کاندید خوا د 3 کروڑ کلدارو اما هغه د ورکړل څو ژمنه ته چې د 3 کروڑ کلدارې ته ماته راکړه او د مالک بلوڅ ته وښمو او ما ته راکړه خبره چې مالک بلوڅ وایي چې هغه کس هغه ایم پی هغه 3 کروڑ ریټکس کړې هغه 3 کروڑ وان کس چې کوم راي ما ته راکړه. په دې د مخنیوي لپاره ګوا کې هغې دلې ځکه چې روان دي ټول چې په دې باندې متفق دي چې څه ډول دغه مخه ونیول کی او هیڅ یو غوښتي هم دې کرنل دي چې هغه خپل راي او خاص چې د پیسو نه لري بلکې د دې خبره هر څوک چې دوی خوښ لري د ګوند خوښ یا هغه کس چې دوی خپل راي ورکړي. نو دې لپاره به سبا راي اچول کېږي د بلوچستان په صوبایي اسمبلۍ کې چې راي اچول کېږي د اسمبلۍ ټول غړي په دې کې برخه اخلي. د بیل بیل ګوندونو لخوا بیل بیل کسانو د دفاع کاندي د نشستونه دي په دې کې دفاع کوي په کرشتي دوه د نړیوال د اړیکو د اقلیتو یا د رسمه فارغ دي ټول ټول چې نه ستاره پاشه د ستاره چې نه ستاره
شاوخوا
ټول
صحیح. ډیر مننه خدای نور ناصر زمر سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ ولری.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو 19 پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي او سره ځو د راپورونو پر لور د بلوچستان د لورلای امنیتی چارواکي وای د غزلې په سپیره راغسمه کې پرون ماشام د شیرانی سیمې د پولیسو پر مشر شاکر کاکړ نامعلوم وسوال برید کړي چې په نتیجه کې د 3 ساتونکو پولیس وژل شوی او شاکر کاکړ سخت ټپي شوی دی د دې برید پر چا په غاړه نه داخستې خلتی رو 100 راهسي په همدې سیمو کې وخت نا وخت د پاکستان امنیتی ځواکونه د وسوالو طالبان پر ضد پلتنی عملیات کوي نور حال له خدای نور نصر
د لورلای یا بوري سیمه مرستيال کمشنر شازیب کاکړ وایي د بوري په سپیره راغسي مکه نامعلومه وسلوالو د شیرانی سیمه د پولیسو پر مشر شاکر کاکړ هغه محل برید کړی چې نموړی له بوري څخه د کوټې پور لور رہی وو د شازیب کاکړ په خبره په دې برید کې د شاکر کاکړ درې ساتونکو چې د پولیسو سرتیری وو وجل سیوی او خپل دای سخت ټپی دی چې د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه د بوري له روغتون څخه کوټې ته منتقل کړ د شیرانی د پولیسو پر مشر په دې برید کې وژل سوي ساتونکي د پولیسو سرتیری دي چې د دوو تعلق له ژوب سیمې سره او د دریم هغه له سنځاوي سیمې سره دی د بوري مرستيال کمشنر شازیب کاکړ زیاتوي تر اوسه دا څرګندنه ده چې چا او په کوم تور په شاکر کاکړ برید کړی خو ځینې سرچینې وایي کېدلې سي د برید تر شا د وسلوالو طالبانو لاس و چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې وسلوال طالبان په سیف الله کلا ژوب او بوري سیمو کې فعال سوي او پاکستاني سرتیری په همدې سیمو کې پر ضد کله ناکله د پلټنې عملیات هم کوي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
میډیا او ځوانان
خاطر کې خبر کې په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیجیټل ور کوچ کله فاټه تل لا شو کل د کوم ټول خلک ریډیو
او بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خت دي
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چکیم دا به مطلب د بل طرف فاندنګ و درو دریمي ا بیا بالکل د درنادو دا انقلاب دا د صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزي چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي زموږ غل مشال رادیو خبري اوس زو د افغانستان د کندهار ولایت پر لور په کندهار شهر کې پولیسو هغه ځانمرګي وواجه چې غوښتل په دغه شهر کې د هین پر کنسولګری په چاودیدونکو موادو بار موټر سره برید وکړي په دغه موټر کې شاوخوا 2000 کیلوګرام چاودیدونکو مواد ځای پر ځای سیوه د چارواک په وینا په پیښ کې وازی بریدګر وژل سوی او بل چاته زیان نه دی اوښتي په دې اړه محمد صادق رښتینی له کندهار راپور کوي
د سیشنبه په مازیګر یو ځان وژن کې چې د چاودیدونکو موادو ډاک مازدا موټر څخه په استفادې غوښتل چې په کندهار شهر کې د هین پر کنسولګری حمله وکړي د کندهار شهر ختیځ طرف ته د شپږمې امنیتي اوزې د پولیسو لخوا وبجل سو د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی په سیمه کې ازادي رادیو ته وویل چې موټر له شاوخوا 2000 کیلوګرام چاودیدونکو موادو ډاک وو او کایم بخ نه وایني ول سبي ډیر تلفات به اړولې وای
و بیلره د پلاستیک تقریبا هر بیلر 200 کیلو نیسی و 200 تقریبا او 15 دبی د غاز او د غټی دبی وی چې جمله تقریبا 2000 کیلو ګرام مواد چې دونکو توکي وو په دغه کې د پردازي وو چې دا یو مازدا و پر سر باندې لورو ریشي وو
د پولیسو دغه مقام وایي چې دوی راپور تر لاسه کړی چې د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې په کندهار شهر کې د هین پر کنسولګری کندهار محباس او پر منډیګک ماڼۍ حمله وکړي د نوموړي په وینا د مخالفینو د دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره پولیسو کلک امنیتي تدابیر نیولي.
هغه طالب چې پانه نه دی د بل په داسه باندې زموږ وطن خرابوي، زموږ انسانان وژني، هدف یې دوه خلکو سره دا چې هر څوک یې د هر بیرغ لاندې زموږ وطن را خرابوي، موږ ته تاوان رسوي، زموږ بې ګناه انسانان وژني. پر موږ یې فرق نشته، موږ خپل زموږ افغان امنیتي ځواکونه به په وړاندې خپل د وطن دفاع کوي، خپل د خاورې دفاع به کوو. په مړه
د دولت وسلواله مخالفینو تر اوسه دغه پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په کندهار ښار کې تر دې مخکې هم پر دولتي تاسیساتو د دولت د وسلواله مخالفینو لخوا لوی حمله شوې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14500
www.mashalradio.com. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ له افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه حکومت غوښتي چې هغه کمانډانان او حکومتي چارواکي چې د بشری حقوقو څخه په سرغړونو کې لاس لري محاکمه کړي. د دې ادارې په راپور کې چې پرون خپور سول اتو ولایتو څخه د خلکو نمونه اخیستل شوی چې له پولیسو، استخباراتو او محلي ځواکونو سره تړاو لري او په ورستي کلونو کې د بشری حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي. دا راپور د 2012 کال د اګست د میاشتې راهیسې د 1015 مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر څخه اورو.
د بشری حقوقو د څار اداره یا هیومن رائټس واچ وایي امریکا او نور مرستندوی هیوادونه باید پر افغانستان فشار راولي چې په حکومتي او امنیتي ادارو کې هغه کارکونکي چې د بشری حقوقو څخه سرغړونې کړې دي محاکمه کړي. د بشری حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د مجرمینو له مجازاتو خلاصي خلک اړباس چې د طالبانو ملاتړ وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د هڅو په اړه اندېښنې راپاروي. د آسیا لپاره د بشری قونو د څار ادارې مرستيال رئیس فلم کاین وای امریکا چې د طالبانو له سقوط وروسته د ګڼ شمیر جګړمارانو ملاتړ وکړ، اوس باید د نړیوالو مشري وکړي او د نوي افغان حکومت سره مرسته وکړي چې د بشري حقوقو پر ضد په جرایمو کې لاس درلودونکو له خپل دندو لری کړي. په دې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د قانون له دایره څخه د باندې باید هیڅ چاته له جزا خلاصون او معافیت ورنکړستي.
په ځانګړې توګه د دولتي مرکز نه په استفادې باندې د خپلې کوڅې د خپل چوکۍ موټر نه په استفادې باندې د ځینو خلکو بشري حق او حقوق تر خپل لاندې کوي. دا د عادي تعقیب وړ دي او دولت نه د دولت د خصوصي چې اوس د بشري حقوقو لپاره یو ژمنتیا لري. د دې ژمنتیا په رڼا کې دا هم مطرح ده چې
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار وایي کچاله بشری حقوقو څخه سرغړونه کړي وي او د قانون لمخه د افغانستان د عدلي بنسټونو لخوا جرم ثابت شوی وي، دولت مکلف دی چې له قانون سره سم له هغه سره چلند وکړي. د بشری حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې د افغانستان په اتو ولایتو کې د بشری حقوقو څخه پر سرغړونو تمرکز کړی دي او په دې نمونه کې عبدالحکیم شجاعی هم دی چې په اروزګان ولایت کې د یو شمیر ملکی کسانو په وجلو تورن دي. د اروزګان ولایت سرپرست والی وای د غزنی او اروزګان ولایتونو د ادارو ترمنځ د همغږي د نشټوالي لکبل دا سړی تر اوسه نه دی نیول سوی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون وای اند رفیع الله بیدار د شجاعی او نور خلکو په اړه چې نمونه یې په دې راپور کې راغلی دی وای په افغانستان کې د جواب ورکولو کلتور باید رامنځته شي او هیڅوک باید د مافیات لالارې ځان ونه ژغورلای شي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل خبره
افغانان څوک دي به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونۍ خبرونه هم لري. د مشال رادیو په انګریزي ویبپاڼه کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی د افغانستان د سولې د پروسې او په دې عمل کې د پاکستان د کردار په اړه یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې ویل شوی کڅ هم د نوي افغان حکومت او پاکستان ترمنځ په تعلقاتو کې د شوالي نشي تر سرګو کیږي، خو بیا هم په کار ده چې د افغانستان د سولې پروسه کې پاکستان رښتینی همکاري وشي. د مقاله مهم ټکی ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
لیکوال لیکي چې په دې وروستیو میاشتو کې افغان حکومت له پاکستان سره د مثالی همکارۍ شروعات کړې ده. لیکوال د پاکستان په وړاندې د افغانستان په خارجه پالیسي کې د بدلون په اړه وایي چې د کابل لخوا دغه هیواد ته د تربیت لپاره خپل پوځیان لیږل او د اسلام آباد په غوښتنه د ځینو مشکوکو وسلوالو گرفتارول یې مثالونه دي. له دې سربېره افغانستان پاکستانی استخباراتي چارواکو ته اجازه ورکړې چې په افغان جیلونو کې لکېدیانو نه پوښتنې ګرویز نه وکړي. د لیکوال په خبره دا هر څه څرګندوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره په امن مذاکراتو کې اسلام آباد ملاتړ غواړي. دغه پروسه په تیرو سو نو کې تیزه کړل شوې ده او افغان ولسمشر د امن مذاکراتو د زور شروع کېدلو لپاره قطر ته یو لوړ پوړی وفد هم لیږلې دي. خو د لیکوال په خبره له بده مرغه په افغانستان کې امنیتي حالات اوس هم ډیر ښه نه دي چې په باقاعدګي سره پکې وسلوال بریدونه کیږي. ډیر افغانان وایي دغه حمله په ګاونډي هیواد پاکستان کې د سخت دریځو او ترهګرو د موجودیت له امله کیږي. لیکوال لیکي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو زورونه د دواړو هیوادونو په دواړه خیزو تعلقاتو باندې خراب اثرات پرې باسلی شي. دغه شان په اسلام آباد کې څلور افغان سفارتکارانو نیول شو او ورسره بده رویه وشوه. لیکوال وای له بده مرغه دا رویت د اسلام آباد له پخوانیو پالیسیانو سره سم ده. یوې خوا ته پاکستان طالبانو او نورو پرتشددو ډلو ته پناه ورکوي، نو بل خوا له افغانستان سره رښتینی همکاري او ملګرتیا هم نه ده کړې. لیکوال لیکي تیر افغان حکومت د سولې په پروسه کې د پاکستان نه د مرستې غوښتنه کوله چې پخواني ولسمشر حامد کرزي له افغاني طالبانو سره د مذاکراتو لپاره له پاکستان نه د رول لوبولو غوښتنه کوله. خو د لیکوال په خبره اسلام آباد ورته هر وخت یو جواب ورکولو چې که څه هم پر طالبانو لږ څه اثر لري، خو دغه ډلې له کنټروله بهر ده. لیکوال لیکي د سولې خبرې اترې شروع کېدل افغانستان لپاره ډېر ضروری دي او د اشرف غنی لخوا په دغه لور ګامونه اخیستل د ستاینې وړ دي، خو پکار ده چې انتظامیه اسلام آباد دې ته پرېنږدي چې په قطر کې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د منځګړتوب په بدل کې له افغانستانه مراعات غواړي. د لیکوال په خبره که کابل اسلام آباد ازمویل غواړي، نو پکار ده چې ترې یوه غوښتنه وکړي، هغه دا چې دغه هیواد افغانستان ته د وسلو او بارودي موادو د لیږد مخه ونیسي. له دې سربېره دې په ملک کې د افغان کډوالو زورونه هم بند کړي.
د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی د لیکنې مهم ټکي مو واوریدل. د امریکا فارم پالیسی مجله کې بیا حکمت الله زمي لیکي د افغانستان د سولې بهیر له یو شمیر ستونزو، اندېښنو او ننګونو سره مخامخ دی. د دې په خبره افغان حکومت ټوله تکیه پر پاکستان کوي، خو باید خپل هم ځینې داسې ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې د خپلو خلکو باور وګټي. د دې لیکنې مهم ټکي له عبدالحکا کړه ورو.
په فارن پالیسی مجله کې لیکوال حکمت الله اعظمی له افغان طالبانو سره د سولې خبرو اترو مختلفو اړخونو ته کتنه کوي. د دې په وینا که څه هم دا ګڼل کېږي چې پاکستان طالبان د خبرو اترو میز ته پر اوستو کې مهم رول لوبولای شي، خو طالبان بیا دا دعوه کوي چې د دوی جګړه او فعالیتونه بالکل خپلواک او آزاد دي. همدغې خبرې ته په پام سره لیکوال وایي د سولې خبرو اترو د عملي کېدو هڅو په وړاندې درې مهمې اندېښنې شتون لري. لومړی دا خبره واضح نه ده چې آیا پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري کوي او کنه، او آیا طالبانو ته به د جګړې نه کول ووایي او کنه. دویمه مهمه خبره دا ده چې آیا طالبان به د پاکستان خبره ومني او کنه. او درېمه اندېښنه دا ده چې د تلپاتې جوړجاړې لپاره خپله د افغان حکومت رول لا څرګند نه دی. لیکوال وایي داسې ښکاري چې طالبان به د پاکستان خبره ونه مني. یو وجه دا ده چې شاید د دې تنظیم دننه جوړښت په سیاسي حواله بې ثباته کړي، دا شان د دوی نظریاتي نوښت او د پاکستان او افغان حکومت بې باوري هم یو وجه ده. حکمت اعظمي لیکي که طالبان خبرې اترې کوي، نو داسې بیره ده چې د القاعده په شان افغان طالبان هم سره وویشل سي. د لیکوال په خبره داسې ګنګوسی دي چې د طالبانو یو لوړ پوړی مشر عبدالقیوم ذاکر ورلمخه ایران ته تللی دی. دا شان د مقالې لیکونکي وایي طالبان دا ویره لري که چیرې اوس مهال حکومت سره خبرې اتر وکړي، نو شایي دا به د دوی په ټولنه او په سیمه کې په اثر او نفوذ بد اغیز وکړي. حکمت الله اعظمي بیا خپله د سولې خبرو اترو په اړه د افغان حکومت پر ستونزو هم خبره کوي. د ده په وینا د مذاکراتو په اړه خپله افغان حکومت یو دریځ نه لري. د ده په خبره چې د پوینا په افغان حکومت کې ځینې داسې عناصر شته چې د مذاکراتو خلاف دي. په پا پاکي حکمت اعظمي وایي چې له افغان طالبانو سره د خبرو اترو په حواله افغان حکومت خپلې ټولې اګۍ د پاکستان په ټوکرې کې ایښې دي. دغه په خبره افغان حکومت په کار دی خپل هم کار وکړي او د خلکو باور ترلاسه کول لپاره دی د اعتماد پیدا کولو په لړ کې ځینې ګامونه پورته کړي. په هغه کې د خلکو ناهیلي لمنځه وړل دي، د هغو ژوند ښه کول دي او حکومتداري غوره کول دي.
عبدالحی کاکړ و چې په فارم پالیسی مجله کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د لیکل سوي مقالې مهم ټکي درته ورول. د سهار نه نیمې بجې سوې، نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هند د بهرنیو چارو سکرټر سره په ملاقات کې ویلي اسلام آباد او نوی ډیلی له د اړیکو یو نوی دریڅه پرانیستل پکار دي. بل پلو اس جی شنکر وایي دوړ هیوادونه د اختلافاتو په کمولو رضا شوې دي. د بلوچستان ایالت چارواکي وایي پرون د بوري په سپیره راغسیمه کې د شیرانی د پولیسو په مشر شاکر کاکړ وسلوال برید تر سره شوې چې په ترس کې نوموړی ژوبل شوی خو د درې ساتونکو وژل شوی دي. د بشری حقوقو د سار ادارې پر افغان ولسمشر غږ کړی چې هغه اته قومندانان او چرواکي د محاکمه کړي چې پرې له بشری حقوقو څخه د سرغړاوي تورونه دي خو سزا نه ده ورکړل شوې. افغان چرواکي وایي د هلمند ولایت په شمال او سنگین ولسوالیو کې د ذوالفقار په نامه عملیات دوام لري. د چرواکو په وینا عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي او تر هغې به دوام وکړي چې سیمه له وسلوالو پاکه کړی شي. د امریکا د ګډو مسلح ځواکونو قومندان جنرال مارټن ډیمسی وایي د ایران له خوا د عراق سره په دې هدف مستقیم مرسته چې د شمالي ښار تکریت څخه دی د اسلامي دولت وسلواله ډله په شاک کړی شي مثبت ګام دی، خو په دې شرط چې دې کار سره مذهبي توپیر پالنه راونه پارېږي. د ازبکستان چارواکو د دې خبر پخلی کړی چې دغه هیواد د تلویزیون یو پیژندل شوی خبریال رحمت الله مرزایف وژل شوی او دوی یې په تړاو یو مشکوک تن نیولی دی. د 2015 کال د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې دا مهال د پاکستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان لږ شیبه وړاندې پورې په وسل ویختورنو کې د سلورو لوبغاړو په تاوان 293 منډې جوړې کړې وې. نن به د افغانستان او استرالیا ټیمونه هم د یو بل سره مخامخ کیږي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب عامر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته ورسو.
نن جنگ ورسپانې خپلې ادارې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلې او وایي د تیر وختونو په پرتله د پاکستان او افغانستان د نوي حکومتونو ترمنځ یووالی په نظر راځي او دا ښکاری دواړه ملکونه غواړي چې ښې اړیکې ولري. د ادارې په وینا د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو لپاره تیاری سرته رسیدلې دي او ډېر ژر به خبرې اترې پیل شي، د کومې له کبله چې به نه یوازې په افغانستان کې امن ته وده ترلاسه شي بلکې له دې په وجه به د پاکستان او افغانستان دوستی او مرستې نورې هم مضبوطی شي، ځکه چې پاکستان هم غواړي چې د امن لپاره د افغان طالبانو سره مذاکرات وکړي شي. ادارې زیاتوي پاکستان او افغانستان د دې منطقې تر ټولو زیات د اهمیت وړ ملکونه دي او همدا وجه چې امریکایي نن نېټو اتحادي ملکونه ګڼي. ادارې اخر کې لیکي باید چې اوس افغانستان او پاکستان د تجارتي اړیکو سره سره په منطقې کې د امن لپاره هم ګټور ګامونه پورته کړي او د دې لپاره لومړی شرط د ترهګرۍ د خاتمې دی. پکار دی چې پاکستان او افغانستان په شریکا د لړکی عملی ګامونه پورته کړي. بلپلو ایکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې په ټول ملک کې د پولیو ضد ساسکو کمپاین پیل شوې ده، خو کله وکتې شنو دا ځل هم د ساسکي ورکوونکې لېری او تر هي سره مخ دي چې خدای مکړه سبد پیخه رامنست نشي. درې وړاندې لیکي چې پاکستان کې د پولیو رنس خورېدو غټه وجه د زینو مور او پلار خپل بچو ته د ساسکو نه ورکول او د غرنګ په پولیو ډلو باندې حمله کېدل چې لوجي په پاکستان کی د پولی اورنس د ختمېدو نوم ناخلی. ادریز یا طریقہ حکومت چری په پولی اورنس ختمېدو کې سنجیده وی نو د علماي کرامو نه دي مرستي واخلی، ځکه چې عالمانو ته په دې ټولنه کې ډېر پدرنسترګه قتل کیږي. ادریا اخر کې لیکي کچری دې معاملې تخصصي پاملرنه ور نکړې شو نو لری نه ده چې د نړۍ د طرف په پا پاکستان نور بندیزونه ولګي. نو باید چې حکومت خپل ځمواري وپیژني او د پولیو د خاتمې لپاره ساسکو ورکوونکو ډلو ته مکمل سکیورټي ور چې دارنګ هغوی بې د سیارې ترخی خپل ډیوټي ترسره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوال رسنیو کې مو نن د انډیپندنت او فارن پالیسی څخه مقاله درته غوره کړې دي. انډیپندنت رسپانه لیکلي د پاکستان حکومت اوس هغه کسان گرفتاروي چې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. فارن پالیسی مجلې به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې ته کتنه کړې ده. نجیب امیر د دواړو مقالو مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
انډیپندنت ورځپاڼه په پاکستان کې د ګوزن ناروغۍ ته په یو مقاله کې کتنه کړې چې په کې راغلي د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په مخه د خیبر پښتونخوا پولیسو سلګونه هغه کسان نیولي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو د ساسکو د ورکولو نه انکار کړی. ورځپاڼه وړاندې لیکي پاکستان په نړۍ کې د هغو دریو هیوادونو په منځ کې شامل دی چیرته چې لا هم پولیو د یوې وبایي ناروغۍ په بڼه موجوده ده. په پاکستان کې تیر کال د پولیو کیسونه په زیاته شمېره کې مخې ته راغلل. په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو 306 کیسونه مخې ته راغلل. تر دې وړاندې په 2000 کال کې د پولیو 199 کیسونه مخې ته راغلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف وای پولیو د تداوی وړ رمزونو څخه د خو پاکستان کې په هر لس ماشومانو کې یو 15 کلنې ته تر رسیدو وړاندې وژني. د پولیسو لخوا د انکار کوونکو کورنیو د کسانو د نیول کېدو پیښې په داسې حال کې سارل شوې چې د پاکستان د روغتیا ادارې یوې چارواکي د دوشنبه په ورځ ویل پاکستان د پولیو درن د مخنیوي لپاره د 3.1 میلیون ډالرو په اندازه د پولیو ساسکي د نامناسب ساتنې له کبله ضایع کړل. د پاکستان د روغتیا وزیر سایر افضل تارل رویټرز اژانس ته ویلي دوی هغه چارواکي له کاره معطل کړي چې پرې د ناغېړۍ کولو تورونه دي او تحقیقات هم پیل کړي دي. بل پلو فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې جنگ دوه بڼې لري. لومړی بیانیه بڼه ده چې پکې جنگ د تشدد یو دریسه ښکاره کوي، نو ځکه شخړې پکې نغښتې وي لکه په عراق او افغانستان کې چې لیدل کېږي. د جنگ دوهمه بڼه ده چې د یو ځانګړي مقصد د ترلاسه کولو په موخه ځواک استعمال کړی شي. د مقالې لیکوال لیکي داسې تصور کول چې ګواکې دښمن کمزورې دی د افغانستان د جګړې د شنن لپاره یو ته تنظور وړاندې کوي، ځکه ناتوانه ډلې ګڼي چې یوازې د دښمن قاطع شکست یو بریا ګڼل کېدی شي. له دې پرته هر څه ناکامي تصور کېږي. د مقالې د لیکوال په باور د دښمن ځینې سنگرونه هیڅکله تر واک لاندې نه راځي، نو دې ته اړتیا لیدل کېږي چې پر ضد یې د ځواک استعمال وشي. خو دا چې د زور په استعمال به ټول دښمنان رام کړی شي دا یوه نامناسبه خبره ده. د افغانستان په جګړه کې یوه مهمه ستونزه چې مخې ته راتلله هغه دا وه چې د ورانکارو ترمنځ توپیر وکړی شي. د افغانستان په جګړه کې نړیوالو ځواکونو په هر هغه چا ډزې وکړې چې پر نړیوالو ځواکونو یې ډزې کولې. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا کانګرس ته په خپل وینا کې خبرداری ورکړ چې ایران د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر دی او د ایران له حکومت سره به امکاني اټمي موافقه دا هیواد د اټمي وسلو ترلاسه کول څخه نه راوګرځوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا کانګرس ته خپل وینا کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران سره هر ډول ممکنه اټومي موافقه به د دې هیواد مخاونه نیسي چې اټومي وسلې جوړې کړي. د ویل چې دا موافقه به یقیني کړي چې ایران اټومي وسلې جوړې کړي. نتنیاهو ویل چې دا موافقه به ایران ته وخت ورکړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د اسرائیل صدر اعظم ویل چې ایران په منځني ختیځ کې د ټولې سیمې لپاره یو خطر دی او په عراق، لبنان، یمن او سوریا کې نفوذ لري. نتنیاهو دا هم ویل چې د ایران حکومت د اسرائیل لپاره یو لوی ګواښ دی. د ویل دا موافقه به په ایران کې مثبت تغییر رانه ولي، بلکې دا به په منځني ختیځ کې منفي تغییر راولي. هغه موافقه چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره ده، د نړۍ په تر ټولو خطرناکه برخه کې به د اټومي وسلو سیالي پیل کړي. نتنیاهو د عراق جګړې ته هم اشاره وکړه چې هلته د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه او د ایران ځواکونه هم د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې جګړه کوي. د ویل ایران د اسلامي دولت پر ضد په جګړه کې د امریکا ملګری نه دی. د ویل کله چې د داعش او ایران خبره کیږي، ستا د دشمن دشمن ستا دشمن دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د نتنیاهو دا وینا زړه تنګونکې او تکراری وبلله. او د ایران د دولتي خبري اژانس IRNA د راپور لمخې دغه ویان د نتنیاهو وینا په اسرائیل کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کمپاین برخه وبلله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د نتنیاهو د وینا لیکلې بڼه یې د سې شنبې په ورځ ولوستله او په دې وینا کې هیڅ نوی نه و. اوباما ویل
any viable alternatives.
د اسرائیل صدر اعظم د موافقت داسې بدیل نه کړ وړاندې چې بریالي کېدای شي. نو باید په دې اړه چې د امریکا او اسرائیل لپاره د اندېښنې مرکزی ټکی څه دی پوه اوسو. ما له هغه راهیسې چې ولسمشر سوی لانوم ویلي و چې په بهرنۍ پالیسي کې زما یو لومړی هدف په ایران له اټومي وسلو جوړولو راګرځول وي. امریکا، چین، برتانیا، فرانسه، جرمنی او روسیا له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه لکلونو راهیسې خبرې کوي. لویدیځ هیوادونه بیره لري چې ایران به دا پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره وکاروي، خو ایران وایي دا پروګرام یې یوازې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی.
د امریکا کانګرس ته مو د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو څرګندونې اورېدې. زموږ غږ له مشال راډیو څخه اورئ او د مشال راډیو لمړي سرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. اوس تاسو پام د شکیب سوزان په ځخ کې د سندر پر لور راګرځو. زمو ژغ له مشال راډیو څخه اورئ د مشال راډیو لمړي سارنې خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولیدي. په نیویارک ټایمز رسپانه کې رابرټ گرینر مارچ په افغانستان، شام او عراق کې د ترګری پر ضد د امریکا د جنگ او پالیسی په اړه لیکنه کړې ده. شاهین بنری د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
رابرټ گرینر مارچ لیکي، د کال 2001 په پیل کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د کمپاین په اړه زما دلیل داو چې باید افغانان په خپل د دې کمپاین مشري وکړي، خو د لیکوال په خبره په واشنگتن کې چا د هغه خبره تغوغ نه کې خود. د لیکوال په خبره باید د ستراتیژیکي زغم نه کار اخستل شوی وي. گرینر مارچ وړاندې لیکي ک چې اوس هم کال 2001 ته وکتل شي او د نن سره پرتل کړل شي، نو چې په افغانستان کې د امریکا پالیسی په کومه کچه د ستونزو سره مخ ته، نن په شام او عراق کې هم د هغه ستونزو سره مخ شوی ده. د کال 2015 وروسته طالبان یو ځل بیا راستانه شو او امریکا په افغانستان کې د خپل نیمګړیو اتحادیانو په اړه بے صبر شو، چې په نتیجه کې امریکا په کال 2010 کې په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیره ډیره کړه او د افغانانو پر ځای په خپل د عملیاتو مشري پیل کړه، او هم هغه غلطی وشو کوم چې برېټانیا او شوروي اتحاد کړی و، او هم د دغه تختونو پرنګ امریکا هم اوس له افغانستانه ځواکونه راوباسي. لیکوال لیکي چې لبد امرغه امریکا په افغانستان کې د خپل تجربې نه ډیر لکس زده کړی دي. دا اوس چې په امریکا کې د خلاست سیاست مدارانو لخوا د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پاړه کوم اوازونه راوچتيږي، هغه د په پام کې ونیول شي. دی وایي چې په عراق کې د امریکا اتحادیان فعال نه دي او په شام کې خو یې هډ وجود نشته. دوی دا وایي چې د اسلامي دولت ډله د امریکا لپاره خطر دی او باید که دوی ته د ماتې ورکولو لپاره نور څوک مخې ته نه راځي، نو امریکا دې راوړاندې شي. خو گرینر مارچ لیکي چې باید د دې ډول خبرو سره مقاومت او مخالفت وشي، ځکه چې د سخت دریځ اسلامي یاغیتوب پر ضد جنگ د امریکا جګړه نه ده، دا د مسلمانانو ترمنځ د اسلامي نړۍ د روح او د مسلمانانو د مستقبل جنگ دی، او یوازې مسلمانان د دې نتیجه ځان ته معلومولی شي. په دې اړه غلطي کول نه دی پکار. گرینر مارچ په پای کې لیکي چې په دغه نتیجه کې د امریکا او مغرب د قومي سلامتۍ یو مهمه برخه ارومرو شته، خو موږ د دانې دی پکار چې موږ په خپل سر د دغه جنگ د ګټلو هڅه وکړو، کم چې یوازې مقامي خلک مخ په وړاندې بوتلی شي، په خاص توګه کله چې دغه ځایي ځواکونو سره زموږ مرسته د هغوی بریالیتوب د نورو ستونزو سره مخ کولی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. اوس زو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. د خوست یو شمېر ځوانان وایي چې بیکاری، اقتصادي ستونزو او په لیرو پرتو سیمو کې امنیتي ګواښونو د دوی د پرمختګ، همغږي او یو موټیتوب مخه نیولې ده. بلخو د خوست ځای چارواکي هم د ځوانانو هیلې او اندېښنې پر ځای ګڼي او زیاتوي چې د ځوانانو د غوښتنو سره سم به یو شمېر پلانونه مرکزي حکومت او مرسته ورکوونکو ادارو ته وړاندې کړي. نور تفصیل د نجیب لالو خیل په راپور کې واوري.
د خوست یو شمېر ځوانان وایي چې دوی لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون، د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت او لوړ زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. د سه شنبه پر ورځ د ځوانانو د همغږیتوب په هغه یوازینی ورکشاپ کې چې د ولایت مقام په نوښت جوړ شوی و، ځوانانو پکې خپلې اساسي ستونزې او غوښتنې د ولایت چارواکو ته په ډاګه کړې. د ورکشاپ یو تن ګډونوال نصیر احمد روخان مشاور لري ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي ستونزو په تړاو داسې ویل.
د منظمو کاري فرصتونو نشتوالی، د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظمې پانګوالې نشتوالی، د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي. د عوایدو غیر عادلانه ویش دی، وروسته پاتې فرهنګي چاپیریال دی، او یا محدود امکانات هغه څه دي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په اقتصادي ژوند ستونزو سره مخامخ کړی.
په خوست کې د ځوانانو د همغږۍ د ورځني ورکشاپ یو بل تن ګډونوال سپین روان نورزی وایي چې د ځوانانو بیکاری او د سالمو بوختیاو نشتون په دې ولایت کې یو شمېر امنیتي ستونزې هم پیدا کړي دي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاری او وزګارتوب په خپل نامنای ته لار هواره کړې ده. په اطرافو کې امنیتي تهدیدونه د دلیل شوی دي چې ځوانان په پراخو ملی او ټولنیزو مسایلو کې لږه برخه واخلي. کلیوالی او قومی اختلافونه هم نامنه ته زمینه برابر کړي، ځکه خلک په غرونو او رغونو د قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته دا موقع نه ده برابره چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران وویل چې دوی د خوست د ټولو اداري واحدونو څخه 150 تنه هغه مخکښ ځوانان چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې ښه رول لري رابللي، د دوی نظرونه او غوښتنې یې واخیستې او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حد عملي کړي.
د ولایت مقام مشرته به وپتیله چې د مرکز او ولسوالۍ څخه ټول هغه مخکښ ځوانان چې په علمي او فرهنګي برخو کې ډیر فعال دي، مخکښ رول لري، هغوی را دعوت او دلته د دوی ترمنځ یو مشترکه د همغږۍ غونډه جوړه کړي. دوی نن د سپورتي ورزشونو د فعالیتونو په برخه کې، د ښوونې او روزنې د بهیر د لغړېدا په برخه کې هم اساسي غوښتنې درلودي چې موږ د ځان سره یاداش کړي. انشاءالله چې په دې راتلونکي کې به د دوی ټولو غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملی پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د ورکشاپ په پای کې خو سرپرستوالی عبدالجبار نعیمی هم په خپلو خبرو کې د ځوانانو ستونزې، غوښتنې او اندېښنې پر ځای وبللې او ژمنه یې وکړه چې د حل په موخه به مرکزي حکومت او ټولو اړوندو حکومتي او نا دولتي ادارو سره شریکوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. اوس زو ننګرهار ته. په داسې حال کې چې نن د افغانستان او استرالیا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لوبه کېدونکې ده، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د تشویق په خاطر د لوبغاړو انځوریز نندارتون پرون په جلال آباد کې ترسره شو چې د کرکټ پر ګڼ شمېر مینوالو سربیره د افغانستان کرکټ بورډ یو شمېر چارواکو هم ګډون پکې کړی وو. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو دغه انځوریز نندارتون د سې شنبې په ورځ د کرکټ بورډ سپین غرزون په همکارۍ وتلي انځورګر عبدالله ارباب د مینوالو پر مخ پرانستی و. د نندارتون د پرانستی پر مهال ښاغلي انځورګر ارباب وویل د نندارتون د پرانستو دوه پیغامونه لري چې یو یې د لوبغاړو تشویق دی.
بار بار شکر وباسي چې موږ خپل د کرکټ ټیم لرو، خپل اتلان لرو چې نړۍ په کچه لګیا دي، زموږ لپاره کار کوي، د افغانانو نوم روښانه کوي. په لوبه کې ګټل بیلل خو وي، که چېرته زموږ ټیم لوبه بیلي په سوشل میډیا په نورو رسنیو کې تاسو د هغې پسې بدې خبرې کوئ، بلکې کوشش وکړئ چې هغې وهڅوئ، ځکه دا یو دوامداره سلسله ده. دغه لوبې به تر څو پورې چې افغانستان وي، تر څو پورې چې افغانان وي، تر څو پورې چې دا کرکټ ټیم وي، دا لوبې به کېږي. کله به ګټو، کله به بیلو. نو دې وطن کې ډېرې جګړې وشوې، په هر شي باندې ډزې او وجل او د خلکو وینه تویول وشوه. هغه ورځ دلته دا لوبه چې موږ ګټله، خلکو ټوپکې راخیستې، په دې کې پولیس هم لګې او ډزې کولې، عامو وګړو هم ډزې کولې، لبد مرکه ډیر خلک زخمیان شول. نو موږ نور د جنگ جګړو د ټوپک د ډزو نه ستړي یو، بیټونه راواخلې، لوبه وکړي د خوشحالۍ نه.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم دانش چې دغه نندارتون ته له کابل څخه راغلی و، په خپلو خبرو کې وویل دغه نندارتون به د لوبغاړو په روحیه مثبت اغیز ولري او د هغوی مورال به پیاوړی کړي.
زموږ لوبغاړي حتی په فیسبوکونو کې کمنټونه هم ګوري، زموږ لوبغاړي هر څه تعقیبوي، او که دوی ته مثبت پیغامونه او دغه شانتي نندارتونونه او دغه شانتي تشویقي پروګرامونه جوړ شي، نو دوی واقعیا ډیر تشویقيږي او دوی دا مثبت اخلي او دوی هغه بد رد هم ګوري او دوی هغه ډیر مایوس کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خوانی لوبغاړي رئیس احمد زه چې اوس په بیلابیل ولایتونو کې د کرکټ په برخه کې ځوان استعدادونه روزي، د افغان کرکټ ملي ټیم د لوبغاړو انځوریز نندارتون په تاثر کې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دوه مغټه خوشحالي چې په لومړي ځل باندې چې موږ په 2010 کې په جام جهاني کې موږ برخه واغشتله، او دغه تشویق په دې معنی دی یو کرکټر په صفت باندې بزرته وې، ما دغه اخیری درې میچونه چې موږ کوم دي ډیر کم چانس به دي موږ پکې چې موږ غوګټو، خو د ګټلو نه مخکې بلکې دلته چې زه کوم څومره اکسونه به زه واخلم دغه به زه وصل هلته ورته ورسوم او ان شاء الله چې دې روحیه به ډیر په دغه لوبغاړو باندې اثر وکړي چې موږ پسې دسي خلک شته.
د نندردون ګنشمیر ننداره کوونکي په دې نظر چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې جوړ شوی انزورونه دي د افغانستان په ملي ګالری کې وزړول شي. خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ویل چې دوی به دا غوښتنه په رسمي ډول له مرکز څخه وکړي.
زه د اطلاعات فرهنګ د ریاست په استازي باندې دا ډاډ ورکوم ښاغلي ارباب صاحب ته چې دغه ټول تصویرونه به موږ د یو مکتوب په بڼه باندې د افغانستان ملي ګالری ته په رسمي شکل باندې تسلیمو او هغې لپاره به یو بیل صنف په کابل کې په ملي ګالری کې جوړوو او همدغه شان کچېری بیا په راتلونکي کې موږ په ننګرهار کې ملي ګالری جوړه کړله. د ملي ګالری مسله په ننګرهار کې روانه ده نو همدغه تصویرونه کچېری بیا اړتیا وي موږ به جلال آباد ته انتقال کوو یا به د ارباب صاحب نه هیله وکړو چې همداسې ورته تصویرونه نور جوړ کړي او هغه به زموږ په ګالری کې موږ دلته ځای په ځای کړو.
دغه نندارتون چې د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 4 بجو پورې دوام وکړ د جلال آباد ښاروالۍ اړوند سپینغر هوټل په تالار کې د مینهوالو پر مخ پرانستل شوی و چې په سلګونه تنه د کرکټ د ملي لوبډلې مینهوال ورته ورغلل او له نندارتون نه یې لیدنې وکړې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې ساسو پام د منتظر خان په ژغ کې د سندري پر لور راګرځو او مرسته به خبري غړي پیل کړو.
پسر لرا شتیر شمو پکې ددا نکو ما سر فکر شي چې یو بل تازارو نکو ولاد مشت دلار کو پپولا دی غرن پسرو دشت کلار کو پپولا دی غرن پسرو دشت کلار کو چپالے را شد جانان پسڑ کلارو نکو ما سر فکر شی چی او بل تازارو نکو ہائے سرنگ بھائی سر